سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د کونړ په سرحدي سیمو کې دا څو وروستۍ ورځې څه تیریږي
دا پرون رئیس صدر پاکستان د خوانه دا وانونه را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي
طالبان وی چې د پاکستان د هر راکټ ځواب ورکړای دی په دې اړه هم راپور لرو چې دوه خزینه افغان ډاکټرانو په دې وروستیو کې په امریکا او اروپا کې ځینې لاسته راوړنې کړي له هغې ډلې رابعه جلالزی په امریکا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي د زرقي درملو جوړولو د څیړنیز ټیم غړې ده
څه څنګه سما کار سره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسي د څرقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرض دي خو د دې داسې یو درمل راو بسې بوجي کمی
او ملګرو ملتونو په خوست کې له سلګونو بیوازلو سره مرستې کړي
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولن څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه
تر هر څه مخکې به پیل په خبرونو کو اسدالله لودین خبرونه وایي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وای د پاکستان د توغندیزو بریدونو جواب ورکړی دی د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډالې متحده عربی اماراتو ته په لوی توپیر ماته ورکړه او په ایران کې لاس کسان دی وی ترافیکی پیښې له امله وژل شوی دی بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کوناړې د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل جواب ورکړی دی دغه وزارت وایاند عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته ویل چې له هغه لوري یو راکټ هم راغلی ویل د لوري هم جواب ورکړل شوی د په وینا طالبان د دې بریدونو په وړاندې به تفاوت نشي پاتې کېدی او دوی جواب ویونکي دي کوناړ کې له څو ورځو راهیسې ځایي خلک وایي چې د پاکستان له خوا توغندي وروشتل کېږي د دوی پټکو همدا پرون هم د توپونو لزګونه مرمۍ پر کوناړ لګیدلې دي په کوناړ د تازه راکټي بریدونو د مرګوب لپاره څه نه دی ویل شوی خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې کورونا او د کروندې ځینې برخې ویجاړې شوې دي په افغانستان کې د نفتی موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوی لوړه تعرفه باید راټیټ شي دغه سوداګرو په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره وکتل او غوښتنې وکړه چې د اسانتیاو د برابرولو لپاره یې باید مسؤل چارواکي لاس په کار شي دغه سوداګر داسې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره د خپل ستونزو په اړه ګوري چې اوس د افغانستان په ټولو کارونو کې د نفتی موادو بیې له هر بل وخت زیاتې لوړې شوې دي اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز سل افغانۍ او یو لیتر پټرول په 90 افغانیو پلورل کیږي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډالې په آسیایي جام کې د متحده عربی اماراتو لوبډالې ته په لوی توپیر ماته ورکړه افغانستان په خپل بیټینګ سره سیالي لوبډالې ته د 196 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 15 اور کې وسوځیدل او یوازې 45 منډې جوړې کړې له دې سره افغان لوبډالې په 141 منډو بریا خپل کړه چې په دې جام کې لومړنۍ بریا ده د افغانستان تر 19 کلنو کشرې لوبډالې چې پاکستان ته لومړنۍ لوبه بایللې بل سبا له هند سره مخامخ کیږي په ایران کې لاس کسان د ترافیکی پیښې له امله وژل شوی دي د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویلیدز خرمشهر ښار کې د ویلارې او ملي بس د ټکر له امله شوې ده ویل شوی چې د بس ځایي کارګر د خوزستان اهواز ښار ته لیږدول محلي رسنۍ ویلي چې د پیښې شاوخوا 15 ټپیان روغتونونو ته رسول شوی دي د ایران سړکونه کله ناکله د دغه سي خنړیو ترافیکی پیښو شاهدان وي په کلنی ډول ول زره کسان په ایران کې د ترافیکی پیښو له کبله مړ کیږي د ساګل مریض کال په لومړی وو میاشتو کې 8200 کسان دغه هیواد کې د ترافیکی پیښو له کبله وژل شوی دي په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوې دي او نږدې 10000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یې له متحده ایالاتونو بهر ته یا هم متحده ایالاتونو ته پلان شوی وو د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تیر یوې اونۍ کې د کورونا مثبت پیښې 45% زیاتې شوې دي او د امریکا فضائی تحقیقات اداره ناسا او د اروپا فضائی اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټلسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي. ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب په نوم ټلسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ایز وخت د غرمې 1:40 د فضا په لور واستول شي. کچیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندای په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتو کې دا جوړ ټلسکوپ به چې 6,350 کیلوګرامه وزن لري، 6 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې 1 میاشتې په ترڅ کې په فضایي تمځای کې ځای پر ځای شي. پر دې ټلسکوپ 9 میلیارد ډالر لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلې. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستانی لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورنډ کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې خودل کیږي چې ګنی په کونړ کې د طالبانو ځواکونه د پاکستان لخوا د شویو بریدونو په جواب کې پر هغوی د دیسی توپونو ډزې کوي.
سلام علیکم، پاکستان طرف ته دیسی ګانونو تجاوز کړی دا.
دا ویډیو د خبريالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. روسي ونیو کې پاکستان یو ځل بیا ډیورن کرخې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځنیو سیمو د توپونو مرمۍ راتوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکانو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راتوغول شوې دي. ظفر الله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کور ته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه د وانونو را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسي وسلې نشته دي چې دا د هغه خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زمونږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولي دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي خو داسې مونږ ته پته نشه دوه بل ته کم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالونو ته زیانونه اړولي دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ یو چارواکی خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت بیا وایي دا بریدونه یې بی ځوابه نه دی پرېښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دوی د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي لدی لوري هم جواب ورکړل شوی، مطلب دا چې مونږ به تفاوت نشو پاتې کېدلای، جواب ورکوونکي یو او جواب ورکو.
په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورن کرخه د دواړو خواو ترمنځ د دې نازک وضعیت پر مهال پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم کونړ او ننګرهار ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورن کرخه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې مخکې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ د پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوی کړی و. هخوا د جمعې په ورځ د پاکستان په پارلمان کې په پیپل ګوند پورې اړوند د پارلمان ځینو غړو د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو لخوا د ازغان تار لرې کولو په تړاو دې له دوی سره معلومات شریک کړي. خو د افغانستان پر خاوره د توپ او توغندیو د بریدونو په اړه بیا ډېر ځله د دې هېواد چارواکي او رسنۍ غلي وي او څه نه وایي. پر کونړ د هوا نو توپونو بریدونه د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له واکمنۍ پر شوې او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزی او ښاغلي اشرف غنی حکومتونو هم دا واضح کړې نه و چې پاکستان ولې د کونړ او ننګرهار ولایت په ځینو سیمو د توپونو او توغندیو بریدونه کوي.
و امریدل چې له څور زوړای سي د ډیورند کرخه لاخوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي او د طالبانو دفاع وزارت هم ویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دی پریخي په دې ورسېو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فسیودین هم دغه سرحدي سیمو ته تللی او ویلی و چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو لامکار ښاغلی احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، آن د ولسمشر حامد کرزی په دور کې هم دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې هم، بیا د هغه وخت د حکومتونو سره ډېرې غوښتنې وسوې، افغان ولس غوښتنې ورسره وکړي چې تاسو هم ورته ځواب ورکړي. خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډېر مشهور سو چې هغه بول چې که د دې خواسه موږ ځوابي برید وکړو، هغه خواته پښتانه پراته دي، د کرشي غاړې ته باجوړ دی یا ډیر دی دغه سیمې دي، نو هلته پښتانه زیانمن کیږي، نو لیازه ځینې خلک هم دا غواړي چې د دواړو لسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې هغه خواته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی، خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکې د افغان طالبانو سره جوړ دی، نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي. خو بیا هم دغه بریدونه روان دي، په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو. کڅم د اوسنۍ بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خواسته پر دې باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی موږ رسنۍ کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکې چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوی دی؟ چا یې غواړي هم دا سکارو کې کڅنګه
هم دغه دوی هم دغه خبره کوله چې اخوا ته وسلوال د وسلوال ست د دې مراد د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان غړي و، چې دوی په وینا حالت دوی پټ دی او د دې ځای سپر د پاکستان پر امنیت ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي او پات سو د سیمه خردار موضوع، د سیمه خردار د موضوع په اړه د پاکستان مقامات دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبان سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دې جواب کړ، زغواړم پښتم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناجرګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا هم دغه ورستي پیکو تحولاتو کنا کومه بل موضوع؟
هم دغه ورستي پیښ تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو عقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. حکومت پر خپل سر باندې خبري کوي، یعنی دا خبري یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبري پیل کړي وي او یو میاشتنۍ اور بند کړي وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اور بند پات ورسېدي او طالبانو یعنی پاکستانی طالبان یو ځل بیا خپل بریدون ته دوام ورکړي دي. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راوړي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سرحدي سیمو ورستي راکټ بریدونه همدارنګه د پاکستان په سناجرګه کې د افغانستان په تړاو د بحثونو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان خزینه ډاکټرانې له تازه لاسته راوړنو سره رابعه جلالزی په امریکا کې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د مخنیوي د زرقی درملو جوړولو د څیړنیز ټیم غړي ده چې تازه دغه څیړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوې ده. بلې افغان ډاکټرې شکردخت جعفری بیا یوه 3D وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کس بدن کې د شواګانو اندازه سنجوي. نور حال د فیروزه عزیزی په دغه راپور کې.
افغان ډاکټره او چیرونکو رابیا جلالزئی په امریکا کې د هغو چیرونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې چیرنه کړي. اغلی جلالزئی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د دوی د چیرنې کلونه وخت ونیو، خو بل اخره دا چیرنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
چرنګ سیمه کارور سره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسي د څرقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دي د چا وی دي مرز دي خصو د دې د سیو درمل راو بسي برډن یا بوج کم ځکه چې مخته لده ودی خلکو په دغه کسان چې په دغه مرز باندې پینې دي دغه مرز په های ریسک کې ودی مجبور اوس دی ورسي دوه دوه تا درای درای او په بعضي ملکونو کې سي امکانات کم دي تر څلورو غولیو پورې مجبور اوس دی ورزی وخوری. نو ساينس پوینت په دې باندې بوختوسی سره کم کولای سي یو د سي درمل راو باسي سي دې مجبور نه هر ورځي واخلي.
نو موري وای دا زرقي درمل په هر دوه میاستو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کاسته تزریق سي. اغلی جلالزئی د جانز هاپکنز نړیوال په هنتون څخه فارغه ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهرمیشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپای ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره یې د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل:
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپی یې کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي، او د دې یو لامل دوی ته د هغې اشیایي دوز ورکړه ده چې رادیوتراپی پر مهال ورکول کیږي.
میرمن جعفری وایي دا هیله منه ده چې د دغه نوي 3D دوز په جوړولو چې خورا دقیق حالت دا ستونزه تریوڅه هوا رسی. نو موري وای دوه ما اختراع هم د لومړی هغه په دوام ده. د میرمن جعفری د غیچړنې او بل اخره اختراع 3 کاله وخت ونولای دی چې د دې په خبره تازه د پنځمه پورس په اروپای ټولنه کې ثبت شو. د دغه دوه افغان میرمنو د لاسترولنې په داسې حال کې دي چې د مهال په افغانستان کې د نن اکثره خزي لکار او تعلیم به برخه ګرځول سوي دي. اغلی جلالزئی په دې اړه خپل اندیښنه ازادي رادیو سره تاسې شریک کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشحالي کوونکی دی. ماته سيزوینم سي ما غوندې تر مخه لایق استعدادونه او خو استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی وس له پرمختګه مناسب دي.
میرمن جعفری هم ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ورته اندیښنه څرګنده کړه.
خواستم از
طالبانو مې غوښتنه داده چې له نورو افکارو دی لاس په سر شي او افغان خزو او نجونو ته د تعلیم او پرمختګ اجازه ورکړي چې ټول په ګډه د خپل هیواد د جوړولو لپاره کار وکړي تر څو به دوی نور هیوادونو ته د سوال لاس نیولی وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکونکو او بنسټونو ټولنه د دغه دوه افغان خزینه ډاکټرانو لاسترولنې د افغانستان او په ټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي. د دغه ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل:
دا لوی لاسترولنه د افغانانو لپاره مونږ ویاړو. متاسفانه غ متفکر مغزون افغانستان نه فرار کوي او صحت هم په دې کې شامل دي چې صحت بخش کې مونږ واقعا خخه ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمينه مساعده کی تر څو دغه سي ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کو.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه ویلي، خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانه سي. مخکې د دغه جالې ویان زبیح الله مجاهد د افغان خزو د کار او داندو په اړه ویلي و چې دوی به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته د کار زمينه برابر کړي. د یادونې د چې د رابیه جلالزئی او شکردخت جعفری پشان په افغانستان کې دننه هم شته داسې خزینه ډاکټرانی چې په تیرو 10 کلونو کې د روغتیا په برخه کې به لابلې لاستراوړنې درلودې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ. لغ رئیس په یواد کې د خزو لکاره د بی برخه کېدو او په سیاسي ډګر کې د ګوخه کېدو په اړه نړیوالو او افغانانو وخت په وخت سخت اندېښنه ښودلې. په دې موضوع مرعلي بشیر د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ لمرستیال فروزان رسولي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سیاسي ډګر کې د خزو مشارکت ولې مهم دی او که خزو ته په دې برخه کې ونډه ورنکړل شي دا به د افغانستان څومره په زیان وي.
کچیر شزی پر سیاسی دگر کی پر شډاول باندې خپل سهم ولري مشارکت ولري دا د دې بایس ګرځي چې په ټولنه کې د شزی هغه کم حقوق چې دی هغه په سم ډول او په شته وګورته ورسیږي. د شزو سیاسی مشارکت په دې معنا ده چې په ټولنه کې شزی کولای شي خپل ټول حقوق چې هغه لري یا کم مسولیتونه چې په ټولنه کې لري موږ د یو شهروند په حیث باندې یوازې حقوق نه لرو بلکې مسولیتونه هم لرو. نو هم مسولیت چې شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسولیت هم لرو خپل د ټولنې پر وړاندې باندې او موږ حقوق هم لرو لکه څنګه چې نارینه لري هماغه شزنه هم لري. خو شزه هغه وخت کولی شي چې دغه ټول حقوق ته لاسرسی پیدا کړي او مسولیتونه په ښه ډول ترسره کړي کله چې دوی سیاسي حقوق ولري. پدې چې موږ پدې باور یو چې کله د سیاسي کچه باندې شزه شتون لري او سیاست دګر کې هغوی خپل ونده لري دا پدې معنی چې د هغوی ځغ په شډاول باندې اوریدل کیږي. سیاسيونو ته هغه کسان چې پالیسي جوړي سیاست مداران دي د نړۍ په کچه د ملي کچه باندې د هغوی ځغ په شډاول باندې رسول کیږي د هغوی مشکلاتو ته په شډاول توجه کیږي او موږ فکر نکوو چې یو نارینه هغه د شوزو د مشکلاتو څخه خبر ووسی او په هغه ډول ورته توجه ووسی چې کله د شوزي موجود نه په سیاست کې. او د دې یو ډیر ښه مثال دا اوس دی کوم چې اوس متوجه سم مثلا په افغانستان کې د ټولو ستونزو مشکلات چې شتون لري په فعلی حالت کې زه فکر کوم د دې یو لوی لامل همدا دی چې شوزي سیاسي مشارکت نه دی ورکړل شوی. هغوی په سیاست کې فعلا هیڅ ډول باندې ونډ نه لري نه په کابینه کې نه په نورو برخو کې بلکې هغه څه یو لږ چې سیاست مداران مو درلود للی هغوی هم د مختلف ګواښونو مشکلاتو سره د مخامخ کېدو له کبله فعلا د لیري څخه د هیواد څخه د باندې د خپل فعالیتونه مختوري چې دغه بیا خپل نور مشکلات هم شته.
بلې فروزنجانې، تاسو یادونه وکړه چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ډیر مهم دی. تاسو دا هم وویل چې په ټولنه کې ټول وګړي یو ډول مسؤلیت هم لري. په دې برخه کې ښځې څومره توانېدلې دي تر اوسه؟
سیاستمداران عموما د دوی یو د عمومي مسؤلیتونو څخه د قانون جوړونه ده، هغه هم د دوی د هغه یو مسولیتونو څخه راځي چې البته په رسمي سختار کې هغه کار ډیر تر سره کوي. خو سیاستمداران د قانون په تغییر کې او په دې یعنی خپل هغه په عموم کې هغه خپل تاثیر او غیظ ور باندې لري د هیواد په قوانین او قوانین تطبیقول. اصلا خپل قانون یو اجتماعي قرارداد دی، یو اجتماعي تړون دی چې هغه په ټولنې کې د هغې مسولیت هر وګړی لري که هغه نارینه ده او که هغه ښځینه ده. کله چې قانون ماتیږي د قانون څخه د غیر د ماتولو جزاء هغه هم نارینه ته ورکول کیږي هم ښځینه ته ورکول کیږي. کله چې دواړه د قانون په پرتاله د هغې مخته دواړه په یو ډول باندې هغه ته جزاء ورکول کیږي نو دا مهمه ده چې باید دوی د هغه قانون په جوړولو کې هم خپل برابر سهم ولري. په تیر کې مشکلات خو همیشه سه یوازې په افغانستان کې نه، د نړۍ په کچه باندې شزی د مشکلات سره مخ دي. خو البته په یو هیواد کې کچه ډیره ده، په یو هیواد کې کچه کمه ده د ستونزو. نو افغانستان په دې چې یو شاته پاتې هیواد دی، د پلوشتو کلونه هم ډیر وخت راهیسې دلته جګړه روانه ده، مشکلات ډیر زیاتې، امنیتي ستونزې ډیر زیاتې وي. دا ټول د دې بایس وګرځېدلې چې ښځې په هغه ډول چې باید په سیاست کې ونډه ولري، فعالیت ولري، د هغې مخنیوي وکړي. نو له همدې کبله په تیره کې هم ستونزې ډیرې زیاتې وې، ولې بیا هم تر اوسني حالت نه اقلا هغه وخت موږ په کابینې کې ښځې درلودلې، موږ په حزبونه په دې اخر کې یو دوه جوړ شوي وو چې د ښځو لخوا رهبري کېدله او شوزو همیشه خپل ځغ درلود لای په دولت کې هغوی شتون درلود لای د مشوره ورکولو په کچه، سلاکار په کچه باندې شوزو شتون درلود لای. نو په تیر کې ستونزې وي، خو بیا هم د شوزو ګډون لیدل کېدی او هغه د پرمختګ په حالت کې و چې نوې هم شزي سیستم تراسي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر حکومت کې شوزو په ولسی جرګه کې د خلکو ته استادو د سناتورانو د وزیرانو او سفیرانو په توګه دند تر سره کړی. دا د افغانستان غونډې هواد لپاره څومره یو لوی لاستراوړنه بلل کېدای شي چې باید خوندې پاتې شوی وای.
دا یو ډیر لوی لاستراوړنه و. دا ټول د دې بایس ولې د شوزو هغه مشکلات چې مثلا د مذاکراتي کم ټیم کې هغه څلور میرمنې چې شتون درلودلې مشغو سره همیشه ناستې درلودلې، همیشه د شوزو مشکلات به مشارکوله. د ولایتو په کچه باندې شزی به موږ د کانفرنسو لالاري له طریقه آنلاین د هغوی جلسات به مو د هغو شوزو سره به د هغوی اړیکې ټینګولې، ټول به خپل مشکلات شریک کړل د دوی سره، او هغه میرمنې هغه مشکلات چې دوی اورېدل هغه به د مذاکراتو د مخالف ټیم سره چې کله هغوی بحثونه کوله هغوی سره به هغه مشکلات همیشه دوی یادوله.
له اغلی رسولی سره مو د ازادي رادیو د غزانګړې مرکه واوریدله. کولای شي د مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې خبرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
د لوبل میدانا پروگرام خو بغوان دروست تر تخپور کو خو وس به ورشو د افغانستان د کرکټ د نل اسکلنو د ملي ټیم نننې بریا ته از موږ همکار دغه مسله تعقیب کړی هم دا شی به را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
بل سنګزه صاحب د افغانستان او د متحده عربی اماراتو د نل اسکلنو کوم رضوانانو ترمن د کرکټ سیالي چنن تر سره شو افغانستان وتوانیدو چې یو سل یو سل منډو په هدف په توپیر باندې البته متحده عربی اماراتو تماتي ورکړي. افغانستان کڅوم د سیالي ټاس بیللې او خو مقابل لوبډلې د منډو جوړولو بلنه ورکړې و. ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدلو سره یو سل 15 منډي هدف ورک متحده عربی اماراتو ته یوازې الانور نن وتوانید چې سلیزه تر سره کې ودا د کرکټ په کیریر کې لومړنی سلیزه و او دندې د سلیزي برکت چې لګا هدف تر دې هدف ټاکل شو. متحده عربی اماراتو په سپیډه سم ورکی خپل ټوله لوبډله وسوځیدله او د پینځه سلوخ منډو په توپیر باندې او یو سلوخ منډو په توپیر باندې دا لوبه وبایله. افغانستان له دین وړاندې له پاکستان سره ماته خړلې و. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له هند سره په دې سیالیو کې مخامخ کیږي. که له هند لوبه وګټي نو چانس شته چې بل پړاو ته د دې سیالیو لار پیدا کړي، او که په هند باندې لوبه بایلي نو ښایي امکان کم وي چې د سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړي.
ډېر مننه کوم د افغانستان د لسکنو د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې مو جزئیات واوریدل چې نن یې لوبه ګټلې ده. اوس به ورشو خوست. د شنبه پرز د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشری مرستو پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بیوزله کورنۍ او داخلي بیځای شو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. نور تفصيل د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
په خوست کې د IOM یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا 400 بیوزله او داخلي بیځای شوی کورنۍ سره د نقدي مرستو د ویش پروسه پیل شو. د مرستو په دې بهیر کې له نقدي پیسو سربیره هر کورنۍ ته کمپلې او نور ژمنې توکي هم ورکول کیږي. په خوست کې د کډوالۍ چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان آزادۍ رادیو ته وویل په دې ولایت کې دوی او یو شمېر نور نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بیوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې، په نادر شاکوټ کې او په خوست مرکز کې، په بندوزه ولسوالیو کې په څلورو ساحو کې موږ دا سروې کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېر هغه احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بې ځای شوي دي، او دې تر څنګ یو تعداد یې غریبې کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسیږي.
د خوست هغه اوسیدونکي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یا د نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي، او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادر شاکوټ اوسیدونکي محب الرحمن د آی او ایم مؤسسې څخه مننه وکړه چې دوی سره په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلونکي کې لیدل څخه نور د همکارۍ وختونکو یو چې موږ پوشان نور قرآن سره داسې همکاري وکړي.
د خوست د ځینې خېلو اوسیدونکی رحمت خان وایي افغانان په تیرو جګړو کې ډېر ځورېدلي، غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
د ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي. یو دانا چې یا یو ځای ما یا یو بل دی، بل ټول افغانان غریبون دي. بعض خلک ناسي نن میک سره دا مسسه والا مرسته کوي. دوی نه ډېر ډېره مننه چې امی سره مرسته کوي. میږي دوی نه ډېر خوشحالي او میږ دا مرسته دامی غوړي، ځکه چې افغانستان غریبون خلک دی، کړدلی دی، په تکلیف شوی دی، ډېر لوږه تنده په تېره شوی دی. دا غوړي چې موږ سره دا مرسته دوامي وشي.
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هرکلی کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې افغانستان سره د خپلو مرستو بهیر روان وساتي.
و موردل چې په خوست کې له 400 بېوزله کورنیو او داخلي بېځای شو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر نن پیل شوی دی. هر یوې کورنۍ ته $200 او یو اندازه مواد ورکول کیږي. د پروګرام نیمایی ده په افغانستان کې 4.5 دي. اسدالله لودین ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندي زبریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی. دغه وزارت وایي عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته ویل کله غلوري یا راکټ هم راغلی ویل د لوري هم ځواب ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د نفتی موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوی لوړه تعرفه باید راټیټ شي. لدې کبل د محل په کابل کې یو کیلو غاز 100 افغانیو او یو لیتر پټرول 90 افغانیو ته پورته شوی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا د افغانستان لومړنۍ بریا ده چې په دې جام کې ترلاسه کوي. په ایران کې لاس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لویدیځ خرمشهر ښار کې د یوې لارۍ او ملي بس د ټکر له امله شوې ده. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلیسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو لوی انقلاب رامنځته کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس دویم نیمای پیلو. په دویم نیمای کې لمړی سپورتي خبرونه لرو، بیا د لوبو له میدان سپورتي پروګرام او د تاندې څنګه خبرونه.
د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دوی ملو بل امارات څخه په لوی توپیر وګټله. افغانستان د 500 اورونو په لوبولو سره د 9 وکټو په سزیدو مقابل لوبډلې ته 195 د منډو هدف وټاکه. د امارات لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو په سزیدو سره 450 منډې وکړې او د 140 منډو په توپیر یې ماته وخوړه. افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبه په زیات توپیر بایللې وه او راتلونکي لوبه به د هندوستان سره د دوشنبې په ورځ ترسره شي. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل ټولو کلبونو څخه شپږ 15 لوبغاړي ګډون لري. د ښاغلي قاریزاده په خبره دا سیالۍ چې د اوپن یا خلاص په ډول پیل شوې دي درې ورځې به دوام وکړي. د هغه په خبره د دې لوبو هدف په هیواد کې د سنوکر لوبغاړو هڅونه بلل شوې او ټاکل شوې د بنگلاديش غوړ لیک سیالي چې دوه کاله د کورونا له امله ځنډیدلې وي بیرته پیل شي. دا سیالي به یو میاشت دوام وکړي چې شپږ لوبډلې په ګډون لري او هر لوبډله کولی شي درې بهرني لوبغاړي له ځان سره ولري. د ورزشي شانسونو د راپورونو له مخې د افغان لوبغاړي مجیب رحمان ترڅنګ فاف ډوپلیسیس، موین علي، سونیل نارین او اندر رسل هغه لوبغاړي دي چې غواړي په دې لیک کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د یاد لیک لپاره د لوبغاړو ستو بولې به د همدې دسمبر میاشتې په 28 نیټه یعنی د دوشنبه په ورځ تر سره شي. د لدو کلن زند وروسته د یاد لیک د پیل لپاره د لوبغاړو د اخیستو لومړی بولې ده.
د لوبو له میدانه
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم. په هله چې روغ سټه ولري پروانه خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوی. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره خ ابو هوا لري نورې کومي ورزشي لوبې پکې روانې دي. د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش ل رئیس نور احمد حبیبي سره په اړه خبرې کوو. دا به هم واوري چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستې. دې سیالۍ ته څومره مناسب افغان لوبډله ټاکل شوې. د کرکټ یو افغان مینوال او څارونکي به په دې اړه در سره خپل اند شریک کړي او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي له موږ سره پاتې شي. زموږ